द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو سهار مو نیکمرغه دا د وایس اف امریکا جوړې جوړا نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 2 نیټه ده وخت سو دی په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د جوړې ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زه ستاسو کوربه يم نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمه خپم پام را ګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ټرمپ د چاپیریال د ژغورنې په اړه د پیرس له تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی خو وایي په سمو شرایطو نوې لوزنامه غواړي د نړۍ مشرانو او ملګری ملتونو د صدر ټرمپ اعلان خوشنۍ څرګنده کړې د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي د امریکا بغیر به هم د چاپیریال د ژغورنې هڅې جاري ساتي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پخواني سېنټر نهال هاشمی د عدالت د سپکاوي په قضیه کې د سترې محکمې د یو قاضي په هغه خبره خفقان شولې چې ویلي حکومت د سیسلی مافیا ده او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ د موسمي بدلون په اړه د پیرس تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی د تړون په خواني صدر براک اوباما په کال 2015 کې لاسلیک کړی و خو ټرمپ ویلي امریکا به هڅه کوي چې په سمو شرایطو نوې لوزنامه وسی د سپینې ماڼۍ په ګلاب باغچه کې د وینا په مهال صدر ټرمپ وویل دوی له تړون څخه بهر کیږي خو مرکچیانو ته وایي چې په داسې تړون خبرې وکړي چې هغه د امریکایي ټاکس ورکوونکو لپاره شوي د پیرس تړون پخلای د نړۍ 1590 هیوادونو کړی وو او لوري به امریکا تر کال 2025 پورې کاربن ډای اکساید ګاز په استخراج کې له 6% څخه تر 8% پورې کمی راوستي اروپایي مشرانو د صدر ټرمپ په دې اعلان چې د چاپیریال د ژغورنې په اړه له پیرس تړون څخه وځي خوشنۍ څرګنده کړې ځینو ویلي له دې څخه به د امریکا د نړیوالې مشري دودیز رول اغېزمن سي د موسمي بدلون په اړه د اروپایي ټولنې کمشنر میګویل آریاس ویلي د امریکایي اعلان څخه به دوی د کمزورو کېدو پر ځای لا نور ټینګ سي د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تاجاني ویلي له دې فیصلې څخه به امریکا او زموږ سیارې ته تاوان ورسیږي د ای پی خبري اداره وایي د جرمني چانسلر انګلا مرکل هم د ټرمپ اعلان خفګان څرګند کړی خو ویلي دي جرمني به د چاپیریال ساتنې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي دا ډول د ملګري ملتونو عمومي منشي انتونیو ګچارس هم د صدر ټرمپ اعلان زړه ماتوونکی بللی د صدر ډونالد ټرمپ ادارې د امریکا د ویزې تر لاسه کولو په پروسه کې یو نوی پښتن لیک شامل کړی چې پکې ویزه اخیستونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په هکله او هم دا ډول د خپل ژوند د 15 کلنۍ سابقې په اړه معلومات ورکړي راپورونه وایي د یو شمیر نیوکو برسیره سپینې ماڼۍ د مئی په 28 نیټه دغه نوی پښتن لیک یا سوالنامه منلې ده ناکیدین وایي دغه پښتنې ډېرې ګرانې دي او د ویزې پروسه به لا نوره اوږده کړي د دې ترڅنګ امریکا ته له نورو هیوادونو څخه د دوی په وینا د زده کوونکو او ساینسپوهانو راتګ به هم له مشکل سره مخ سي د سولې او اقتصادي چارو ادارې په خپل رپورت کې ویلي پروسه شکل له تشدد څخه د زیان کچه په ټوله نړۍ کې 4.3 تریلیون ډالر وه اداره وایي هغه هیوادونه چې ترګري ځپلي دي په هغو کې په کال 2018 کې د ناوړه اغیزو کچه تر بل هر وخت نوره هم زیاته شوې وه د رپورت کې د نړۍ په 163 هیوادونو کې پاکستان په 125 شمېر دی چې د تیر کال په پرتله یوه درجه ښه شوی او افغانستان له شام وروسته دویم هیواد دی چې ټولو زیاته ناکراری ده د پاکستان حکومت د یو ویاند د هیواد د سترې محکمې د یو قاضي په خبرو خوشنۍ څرګنده کړې د محکمې یو قاضي د واکمن مسلم لیګ نون ډلې د یو غړي نهال هاشمي په ضد د عدالت د سپکاوي د قضیې د اورېدنې په محل ویلي وو حکومت د سیسلی مافیا دی حکومتي ویاند په خپل بیان کې ویلي د قاضي خبرې د عدالتونو د دود په ضد دي د چهارشنبه پر ورځ نهال هاشمي ویلي وو چې څوک د نواز شریف او د هغه د کورنۍ احتساب کوي په هغوی به محشر جوړ کړي خو مسلم لیګ نون وایي دا د هغه ذاتي فکر دی او د پاکستان پارلمان کې د مخالفه پیپلز ګوند غړی او وتلی سېنېټر فرحت الله بابر ویلي دا خبره اوس څرګنده ده چې د سعودي عربستان پوځي ائتلاف د ایران په ضد دی د سېنېټ په پاکستانی سینټ کې د یو بحث په وخت سینیټر فرات الله بابر وویل چې د سعودي عرب دغه فوجي ائتلاف د اهدافو معلومېدو وروسته اوس پوښتنه داده چې آیا پاکستان به پخوانی جنرال راحیل شریف د دغه فوجي ائتلاف له مشرۍ څخه بیرته راوغوړي او کنه. د پاکستان حکومت وړاندې پارلمان ته دا باور ورکړی و چې څه وخت هم وغوړي نو جنرال راحیل شریف د دغه ائتلاف د مشرۍ څخه بیرته رابللی سي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو قدر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه واجی استه لکه څنګه چې موړاندې واوریدل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پنځم به پروځ د موسمی بدلون په اړه د پیرس تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی. د تړون په خاني صدر براک اوباما په کال 2015 کې لاسلیک کړی او ټرمپ ویلي امریکا به هڅه کوي چې په سمو شرایطو نوې لوزنامه وسی. د خبرونو موړي د سپینې ماڼۍ په ګلاب باغچه کې د وینا په محل کړی دی. زاهد خچک نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
زیارت پورس د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د چاپیریال په تړون شوی د پیرس لوزنامې نه بهر کیږي.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
دا د صدر ترامپ انتخابي ژمنه وا چې دی به د پیرس لوزنامې نه امریکا بهر کوي، خو دې فیصلې سره به د چاپیریال بدلون پر ضد رواني نړیوالو هڅو ته زیان ورسی. سیارت پور صدارتی ماڼۍ یا وایټ هاوس په روز گارډن کې یو دستوري په محل صدر ترامپ ویلي دغه لوزنامې سره د چاپیریال کوم مرسته نه کیده، بلکې امریکا پر ضد پکې د نورو غټو ملکونو په مقابل زیاتې پابندې وي چې ماحولیاتي بدلون لپاره خپل خچنوالې راکم کړي.
Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country.
So the Trump ویری د چاپیریال پړه د پیرس لوزنامه د واشنگتن تازه مثال دی چې داسې معاهدو کې ځان اچوي کوم چاپیریال سره مرسته نه کوي او امریکا سره پکې د نورو ملکونو په مقابل امتیازي سلوک کوي. صدر ترامپ دا اعلان په داسې حال کړی چې د چاپیریال حفاظت فعالانو او د نړۍ مشرانو او غټو کاروبارونو لخوا د دې پر ضد احتجاج هم شوی او پکې زیاتره خلکو په ذاتی توګه صدر ترامپ نه د دغه لوزنامې نه د نه وتلو خواست کړی وو. صدر ترامپ ویلي دغه تړون د خارجي لابستانو یو هڅه وه چې د امریکا پیداوار محدود کړي او دغه رنګ نورو ملکونو ته اقتصادي ګټې ورسی. د ویلي دی منتخب شوی چې د پیټسبرګ لپاره کار وکړي نه چې پیرس لپاره. د پیرس لوزنامې باندې کال 2015 کې موافقه شوې وه چې هدف یې چاپیریال کې زهرجن ګیسونو کچه کمول او نړیوالې تودوخې کې د اضافې مخه نیول وو. دغه لوزنامه 195 ملکونو لاسلیک کړې ده. صدر ترامپ ویلي دی به سمدستي توګه دغه لړ کې خبرې اترې پیل کوي چې دغه لوزنامې کې شاملېدو لپاره به دوی په خپلو شرطونو خبرې کوي. د ویلي ګوري به کچري یو منصفانه لوزنامه مخې ته راشي. دی وایي که داسې وشو نو ښه به وي او کونه شو نو بیا هم دوی باندې کوم اغیز ناراضي. د دې لوزنامې نه وتلو سره صدر اوباما د وختونو مهمه پالیسي به ختم شي. خپل بیانیه کې پخوانی صدر باراک اوباما ویلي د صدر ترامپ دا فیصله به د امریکا قیادت ختم کړي. د زیاته کړي د چاپیریال په مسله به د امریکا کاروبارونه ځانګړي توګه باندې خپل ګامونه جاري ساتي. خپل صدارتي کمپاین په مهال صدر ترامپ تکرار سره ویلي وو چې د پیرس لوزنامې نه به بهر کیږي. هر څه که صدر ترامپ د پیرس لوزنامې زیاتره مخالفت د اقتصادي علتونو له وجې کړی، خو دا پوښتنې هم شته ګنې صدر ترامپ واقعتا ماحولیاتي چاپیریال باندې یقین نه ساتي. کال 2012 کې خپل یو ټویټ پیغام کې د ویلي وو دی ګمان کوي د چاپیریال بدلون تصور چینایانو جوړ کړی چې د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. زیارت پورس د وایټ هاوس یو جګپوړي چارواکي د دې خبرې ځواب ورکولو نه انکار کړی چې آیا صدر ترامپ ماحولیاتي بدلون باندې یقین ساتي او کنه. دغه چارواکي دا وضاحت هم نه دی کړی چې صدر ترامپ د لوزنامې لپاره کومو نوي شرطونو باندې خبرې کوي، خو وایي د لوزنامې په اړه تازه خبرو اترو لپاره صدر ترامپ سنجیده دی. خو د نړۍ ډېر مشران د صدر ترامپ هم خیالان نه ښکاري. یو ګډه بیانیه کې د فرانس، جرمنی او اټلی مشرانو ویلي دوی پوخ ګمان کوي پیرس لوزنامې باندې نورې خبرې اترې نشي کېدی.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ده. د صدر ډونالد ټرمپ ادارې د امریکا د ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې یو نوی پوښتنلیک یا سوالنامه شامل کړی ده چې پکې ویزه اخیستونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په هکله او هم دا ډول د خپل ژوند د 15 کلنۍ سابقې په اړه معلومات ورکړي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې ماوش جلیل راکوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ انتظامی ګردنړۍ نه د امریکای ویزه ترلاسه کولو خواست کوونکو لپاره یو نوې سوالنامه جاری کړې ده چې تر مخه به یې د ویزې خواست کوونکو نه به په تیرو 15 کلونو کې د هغې د سوشل میډیا اکاونټونو او د هغې د ژوند د تیرو 15 کلونو په اړه به معلومات غوښتل کیږي. د رایټر خبری ایجنسی تر مخه د دې نوې سوالنامې منظوري انتظامی او د بجټ دفتر د مې په 23 نیټه ورکړې. د دې ګام مقصد امریکا ته په ویزې راتلونکو کسانو په حق لا پلټنې نور هم سختول دي. د ګام باندې تعلیمي چارواکو او د تعلیم پوهانو ډلو سخت ټکونه کړې دي. د تنقید کوونکو وینا ده چې د نوې سوالنامې لقبله نه یوازې بکار سیوا شي، خو دې سره به د ویزې ورکولو عمل کې هم ډیر وخت لګي چې لامل به امریکا ته راتلونکو طالب علمانو او ساينس پوهانو حوصله ماتيږي. د نوې طریقې کار لاندې د کونسل خانې چارواکي به د امریکا ویزې لپاره درخواست ورکوونکو نه د هغوی ټول زاړه پاسپورټونه، ایمیل اډرسې، فون نمبرې او د 15 کالو د ذاتی ژوند معلومات به هم غواړي چې پکې د هغوی پتې، ملازمتونه او د سفرونو تاریخونه به هم وړاندې کول وي. د خارجه وزارت یو چارواکي د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دې نه علاوه د نورو معلوماتو غوښتنه هم کیدی شي. کچېرې ورته داسې محسوس شي چې د پیژنګلو تزیک لپاره د نورو معلوماتو اجد دی یا د قومي سلامتیا لپاره د سختو پلټنو ضرورت دی. صدر ټرمپ د شپږ مسلمان اکثریتي هوادونو وګړو باندې عارضي سفری بندیز لګولو هڅه کړې وه، خو د امریکا اپیل کورټ د هغه د امر ته امتیازي سلوک ویلی وو او د دې بحالولو نه یې انکار کړی وو. انتظامی او د بجټ دفتر د نوې سوالنامې ته د 3 کالو په ځای د شپږو میاشتو لپاره منظوري ورکړې ده. د ویزې نوې فارم کې ویلې شوې دي چې د معلوماتو وړاندې کولو کې ناکامۍ په صورت کې د ویزې ورکولو پروسه ځنډی دي شي یا پکې ډیر وخت لګی دي شي. د امیګریشن وکیلان وایي چې د خواست کوونکو نه د هغوی ژوند 15 کالو معلومات او د سوشل میډیا اکاونټونو معلومات غوښتو مقصد هغه خواست کوونکو ردول دي چاته چې ټول معلومات یاد نه وي یا بې ضرره غلطۍ تې شوې وي. په سان فرانسیسکو کې یو اټارنی او د ایرانی امریکایي بار تنظیم مشر بابک یوسف زاده ویلی دي چې د نوې سوالنامې سره د کونسل چارواکو ته مکمل واک ترلاسه شوی دي چې چاته هم د ویزې ورکولو نه انکار کوي شي او څوک د دوی فیصله ته پوس نشي کوي. د نور زیاته کړي چې د امریکا ویزا ترلاسه کول هسې هم یو ګران کار دی، خو د دې پروسې نور سختول مقصد لا واضح نه دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. قدر منوریدونکو، زموږ د پاڼې پته ده voanews.com/diva. او سم راځو یو بل راپور ولورو ته چې د سولې او اقتصادي چارو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي پروسه شکل له تشدد څخه د زیان کچه په ټوله نړۍ کې 4.3 تریلیون ډالر وه. اداره وایي هغه هیوادونه چې ترګري ځپلې دي په هغو کې په کال 2016 کې د ناوړه اغیزو کچه تر بل هر وخت نوره هم زیاته شوې وه. تفصیل سمجام کار بختور شاه په دې رپورت کې راکوي.
په ګرد نړۍ کې ترګری سیاسي اړیګړی او جنگونو کې یو خا په لکونو خلک وجلی، نو بل خوای په 40 ډالر اقتصادي زیان هم رسولې دي. د نړیوال امن د فیرس تر مخه په 13 کالو کې امن خراب شوې دي. ارسه کال 2014 کې یو څه خواله راغلی وو. د اقتصادیاتو او امن د څنګ یا انسټیټیوټ اف اکنامکس اند پیس په ګرد نړۍ کې د شخړو او امنیت کچه معلوموي. میشل د دغه ادارې ډایرکټر ده. هغه په اسکایپ وایس اف امریکا ته ویلي:
Now even though peace globally is improving, we have seen
نن سبا په نړیواله کچه امن ښه شوی، خو بیا هم په امریکا، شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ورځ پر ورځ امن خرابیږي او د پر امنه او د بد امنه هیوادونو ترمنځ تفاوت هم زیاتیږي، چې مطلب یې دا دی په نړیواله کچه د امن په اړه لوی خلا را پیدا کیږي.
مرمن میشل زیاتوی کال 2014 کې امریکا کې شوی صدارتي انتخاباتو کې لوی سیاسي تقسیم را پیدا شوی دی. د دې ترڅنګ د پولیس لخوا وجنه او د ترګری پیخو هم په امریکا کې د امن کچه غورځولې ده. مرمن میشل وای:
The U.S. fell by 11 places. It's now 114th out of 163. And that's really due to the indicator that assesses
امریکا د امن د نړیوال فهرست په کرخه یولس درجه ښکته تللې ده. اوس امریکا د یو سل او درې شپېته هیوادونو په فهرست کې یو سل او څوارلس نمبر باندې ده، چې وجه یې په عمل کې دننه د بدامنۍ زیاتېدونکي پېښې دي. موږ ګورو چې په امریکا کې په سیاسي توګه ډلې پرې زیاتې شوې دي او احتجاجي مظاهرې او د تور پوستو خلکو تحریک بلیک لایفز ماتر هم د پولیسو لخوا د زور زیاتې پس نور ګړندې شوې دي، چې ورسره بدامنۍ زیاته شوې ده.
د کال 2018 دپاره جاری شوي د امن په نړیوال فهرست کې تر ټولو امنناک هیواد یو وار بیا آیسلینډ، په دویم نمبر نیوزیلینډ او په دریم نمبر پرتګال او سلورم آسټریا دی. تر ټولو بدامنه هیوادونو کې په لومړي نمبر شام، په دویم نمبر افغانستان او په دریم نمبر عراق او سلورم جنوبی سودان دی. د یو سل او درې شپېته هیوادونو په فهرست کې پاکستان په یو سل او دوه پنځوستم نمبر دی، چې د تیر کال په نسبت یو نمبر ښه شوی دی.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم زو د پاکستان لوري ته چیرې چې د حکومت یو ویان د هیواد د سترې محکمې د یو قاضي په خبرو خوشنۍ څرګنده کړې. د محکمې یو قاضي د واکمن مسلم لیگ نون ډلې د یو غړي نیحال هاشمي په ضد د عدالت د سپکاوي د قضیې د اورېدنې په مهال ویلي وو حکومت د سیسلي مافیا دی. حکومتي ویان په خپل بیان کې ویلي د قاضي خبرې د عدالتونو د دود په ضد دي. نوشروان کلندر نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د اعلی عدلی ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې دی. د حکومت د ویان لخوا مطبوعاتو ته جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د سینیټر نیحال هاشمی د توهین عدالت د مقدمې په وخت د سپریم کورټ د یو جج لخوا ورته په دې بیان سخت خفګان رسیدلې دی چې پکې یې حکومت ته د ګینګ یا مافیا نوم ورکړی دی. سړنکاران وایي چې د اعلی عدلی لخوا د پاناما په کیس کې د نواز شریف د زوی حسین نواز نه پلټنو باندې ښکاری داسې چې نواز شریف یو ځل بیا د اعلی عدلی خلاف په کار دی او د عدلی په ضد داسې رقم کار نوی نه دی، بلکې نږدې شل کاله وړاندې هم چې کله نواز شریف په دویم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی و نو د وزیر اعظم په وخت کې د هغه وخت د سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس سجاد علی شاه ته د خصوصي عدالتونو جوړولو امر جاری کړی و، خو دې د منلو نه انکار کړی و او دغه ګام یې غیر آئینی او د نور عدلی سره متصادم بللی و. دې خبرې د نواز شریف او د سپریم کورټ ترمنځ سخت تاوتریخوالی جوړ کړی و. سپریم کورټ د ججانو په خلاف د بیان په ضد سپریم کورټ نواز شریف ته د توهین عدالت نوټس جاری کړی و او د یوې اورونې په وخت په کال 1999 کې په 28 د نومبر د مسلم لیگ ډلې پلویانو بیا په سپریم کورټ حمله هم کړې وه او په دغه وخت جسټس سجاد علی شاه او نورو قاضیانو اورونه ځنډولې وه او خپلو دفترونو کې پناه اخیستې وه. مطبوعات د پاکستان د مرکزی حکومت د ترجمان د بیان له مخه وایي چې حکومت د بیان پر راتلو د نیحال هاشمی نه د سینیټ د غړیتوب استعفا غوښته، خو د نیحال هاشمی د معافی وروسته یې تمه کوله چې عدلیه به د ده د معافی خواست منظور کړي. د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې سینیټر نیحال هاشمی یوې ولسی غونډې ته وینا په وخت ویلی چې کوم خلک د حسین نواز نه حساب اخلي نو هغوی دې دا ووري چې هغه د وزیر اعظم نواز شریف زوی دی او مونږه د نواز شریف کارکنان یو او دغه خلک دې دا نه هیروي چې کله دوی د خپلو عہدو څخه ریټایرډ شي نو مونږ به بیا د دوی د بچو سره هم حساب کوو. د سینیټر نیحال هاشمی په دغه دړکیز بیان سپریم کورټ قانوني نوټس اخیسته دي. په دې اړه سینیټر نیحال هاشمی ته د عدالت سپکاوی نوټس او عدالت ته تر جون 15 منټو پورې د جواب جمع کولو امر جاری کړی دی. د سپریم کورټ درې کسیز بینچ څوک چې د دې مقدمې اورونه کوي یو جج اجازه بزل د زیارت په ورځ د مقدمې اورونه په وخت ویلي دي چې د پاناما رسوایې چې څه هم نتیجې روزي خو دا خبره په ډاګه کوي چې د هیڅ چانه هم نه ریږي او د حکومت د دړکو پروا هم نه کوي. یو بل جج جسټس عظمت سعید د نهال هاشمی توهینی عدالت اورونه په وخت ویلی دی چې یرندو کی خلق همیشه دړکی ورکوي. خدا دې ووري چې عدلی په نومبر کال 2001 کې هم د جنرال مشرف د غیر آئینی ګام مقابله کړی و او د هیڅ چانه نه یریږي. سینیټر نهال هاشمی د چا ویډیو چې په سوشل میډیا د ځنګل د اور پرنګ خبره شوی پکې د ښکارا دړکی ورکوي. د زیارت په ورځ یو بیان کې ویلی دی د خبرو هدف یې اعلی عدلیه یا د عدلی له خوا د پلټنو د ټیم غړي نه او د دې ترڅنګ د عدلی نه معافي هم غوښته ده. خو اعلی عدلی د زیارت په ورځ د اورونې په وخت د معافي خواست رد کړی دی او اوس به د جون په 15 نیټه د عدالت ته خپل وضاحت وړاندې کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو د ډیبر ریډیو سهارنی خبری خبرونه اورئ. او سم یو بل رپورټ چې د قبایلی سیمې کورم ایجنسی مشرانو او د مدني ټولنې فعالین پېښور کې د قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو په وخت سمبالښت د ادارې له چارواکو سره د لیدو لپاره تللي وو چې د خپلو کورونو د جاچ اخیستو او کومک په اړه خبرې ورسره وکړي. زموږ خبریال ابراهیم شنواری له ځینو سره مرکې کړي او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره ژغېدلی دی. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د ما انور نوم دی، کام سوزای او د موږ د سروي والا رغلی وو. سروي والا ته ما ته وویل ما ته پسې کې دا جواب وکړو زما کورونه ټول جوړ کړی دي. سروي والا ما ته وویل چې تا سره کوم ثبوت دی؟ ما ورته کله ثبوت راواغستلو. آرمی والا کوم کفتن وو هغه ورمن اکشن واغستو چې دغه سړي سره ثبوت صحیح دی، خو نور انتظامیه او ملک دی څه اکشن په ونهاخستلو اکار د ما ونه شول.
مونږ سره ملک کمال موجود دی. ملک صاحب، په دغه سروې ټیمونو کې خدایي مشران هم شامل وو. آیا تاسو په خپل دغه سروې کې شامل وئ کې څنګه؟ یا چې کوم مشران وو، آیا هغوی دغه انور ورور چې کومه خبره وکړه د دغه څه غور نه دی کړی؟
سر د دې په باره کې به دا خبره ته وکړم چې دی چې کومه سره موته د حکومت راپرغلی وه، د دې څه کوم پبلک ډپارټمنټ وو کنه؟ دیو دا چې کار کړی چې سره یو ملک یو پیژندګوی سره کار کړی، باقي غریبی پورې خلک سره کا اوس مثال په سلو کې دوا کورې کړې دي، اټن مې کونه دي ویلولې دي.
ملک صاحب، دا چې دي داسې شو قسم شکایتونه تقریبا د واړ ایجنسی نه راځي، دا ته وایي چې اوس ستاسو په علاقه کې آیا د سروې روانه ده کنه روانه، یا سروې که شو هغه خلکو له موعظه ورکړی شو ده کنه؟
سر په دې باندې موتا مخ چې کومه سروې شي وخه هغه په مطابق باندې کوم نن سبا پولیټیکل موتا اگر ستول دي سروه هغه په مطابق باندې موتا نه کیږي، دوی خپل خود مختاري استعمالوي. کورونه کوم رنگ شي دا هغه مو سره ثبوت شته، حکومت سره شته، په دفتر کې شته، په هغه ټیم لای دوی نه کوي. دوی خپل لکه یو ملک وي، یو مثال یو سړی وي چې هغه خوله چي تکړه وي، هغه ته یو غریب سړی ته یعنی آب بدل نه شي، د دې مو سره ثبوت شته که چوک د دې مو به دا هغه سپتوای چې سره دوی دروغه یې سره مخ شي چې څه سبي ورمنه وتر اوس ته دا نه دی کړی. دې مو سره ټول ثبوت اور لري شته.
هم د مسوزه کوم اسماعیل خان یو ځوان مو سره موجود. اسماعیل خان، دا راته وایي چې الته نور کومه علاقې چې وي دلته نه خو زیمش نم کړکړې شوې وي، د علي شیرزوی نوم شوې وي، پړه چمکنې نوم شوې وي. دا مسله صرف مسوزه کې ده کنه هغه علاقو کې مشته ده؟
سر ټول نه حواله در دیوانو ډو مشکریا د کو ساغه د مو د غریبانو خلکو خبره ووري. د مو څه کومه اوسې شهید 2012 کې اوسې شهید د 2017 ده. 2017 پوری د مو د خالګو اوسې پوری د اخ سړی کور شوه د څنګه ملک وی، د اخ سړی کور شوه د څنګه حکومت کې دغه چوک وی، باقي د غریبانو کار به خینه ده شوه.
دا مشکل چې تاسو بیانوي، آیا په دغه باندې تاسو پر لیکل تنظیمیا یا چې کوم د قبایلی علاقو د آفتونو تنظیم اداره د فاټر ډیزاستر مینجمنت هغه سره رابطه شوه؟
سر یو خو د میډیا والا ډیر کم هغه لکه ترسي د میډیا والا نشته. آیا په دې مونږ پیګو چې دا د پاکستان حصہ نه ده کده میډیا والا وال نه رسید؟ وایم خبره مور بار بار کم خلک اوازونه وچته خو د خور غریب هواز کله هم نو ملک پوري او نو حکومت پوري.
تکړه سړی وی، ملک سړی وی، هغه اواز وچتی کی د غریب سړی اواز نه وری. ما سره سیټ د یو ګنګای دی کورې لاندې پټومونه وبسله دی پوښتنه هغه اواز چا ونه وریدل؟
در ته وای چې د یو خدای کورونو موعظه وا چې هغه خو سوپر سروې نه شي ظاهره بیا خو نشي ورکولی. حکومت چې مخکې ویلو چې موږ به تاسو له وړیا ترانسپورټ لپاره 10,000 روپۍ درکوو او سره د عاجل یا سمدستي ضرورت لپاره 50,000 روپۍ پټان، تاسو دا پیسې خلکو ته میلاو شوي که څنګه؟
سر څومره څه د ایپډیمې پر ریکارډ باندې خبره دی، تقریبا 20,000 کسانو ته دا پیسې نه دي. هغه کې څومکني هم رسي، علي شرزي هم رسي، څومسوزي هم رسي، زیموش یعنی زی هول سنټرل کوم دا خلک پوه دي. د حواله سره مو ایډمنسټریشن سره هم خبر شي، مو هلته کوم مو ایپډیمې مشر دی د کورمی ایجنسي یا تک ډي جی ایپډیمې خالد صاحب د غټول سره په دې حواله سره خبر شي. هغه مو ته یادګیره نه رکې چې ډېر ضرب وشي، کین دهني رکې چې ډېر ضرب وشي، خو دې ډېر ضرب وخت کې سره ډېر ټایم تیر شو.
تاسو ټولو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره خبر کولو ډیره مننه.
مننه، ډیره شکریا.
او اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا وخت په وخت ځینې داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر ګوندونو د عملیاتو لپاره ډېر لوی اهمیت لري. په دې ټولو معاملو کې ککړ خلک هغه وي چې یا خو یې د ترهګرۍ کارونه کړي وي او یا ترېنا د ترهګرۍ کېدو لویه خطر وي. کله چې داسې یو تن په ګوته کړی شي نو د امریکې حکومت د داسې تن نوم د خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکي. د هغه مال جایداد کم ته چې د امریکې لاسونه رسي سم دستي بند کړی شي او په داسې تن د عالمی مالیاتي نتورک دروازې بند کړی شي. د امریکې هیڅ یو تن یا کمپنی داسې نامزد تن سره هیڅ قسم لین دین بیا نشي کولی. د امریکې د خارجه چارو محکمې د خپل انتظامی 14,223 نمبر حکم تر مخې د مئی په 19 تاریخ هاشم سیف الدین او محمد العیساوی خصوصي عالمی ترهګر نامزد کړی دي. امریکې سره سره سعودي عرب هم د ترهګرۍ د جرمونو او د مالی معاملو د خپل قانون تر مخې د شاهی فرمان 4 نمبر اعلان دی دا دواړه تنان ترهګر اعلان کړی دی. هاشم سیف الدین په لبنان کې د ایران په امداد د قائم خارجي ترهګر تنظیم حزب الله یو لوړ رتبه مشر دی. حزب الله په 13 کالو کې لوی شمیر ترهګر حمله کړی دي. سیف الدین د حزب الله د انتظامی شورا یو اهم غړی دی. د حزب الله د سیاسي، تنظیمی، اولسی او تعلیمی معاملو خیال ساتي. محمد العیساوی د مصر په سینا کې د دولت اسلامیه د سانګې یو مشر دی. د ابو اسامه المصری په نوم زیات مشهور دی او د خپل ترهګر ګوند ترجمانو. د کال 2014 په اگست کې د ابو دعا الانصاری د حق رسیدو وروسته دی د ګوند مشر شو. دی چې د کوم ګوند مشري کوي دا څه وخت د انصاری بیت المقدس په نوم یادېدو او په کال 2014 کې خارجي ترهګر ګوند نامزد کړی شو. دا نامزدگی کال پس بیا تازه کړی شو ځکه چې دی ګوند دولت اسلامیه سره تړون کړی و. د هاشم سیف الدین او د محمد العیساوی ترهګر نامزد کېدل عامو خلکو او بین الاقوامي برادرۍ ته دا اطلاع ورکول دي چې دا دواړه کسان سنگین ترهګری کولی شي. دی سره سره د سیف الدین خلاف اقدام کول د امریکې او د سعودي عرب ترمنځ د ترهګرۍ د مالی وسیلو خلاف د دوی د مضبوطو اقداماتو یو تازه مثال دی. د سیف الدین ترهګر اعلان کول د امریکې د حکومت د هغو جاري کوششونو ثبوت دی چې دای په حزب الله د فشار راوړو لپاره کوي چې ایران یې په شا ولاړ دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.